ماخام ستړي مشه وخت ماخام شپږ بجې شپې صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مخرا غلاس وایم وړاندې اوره د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په حکومت غږ وکړ چې د هزاره قوم او شیعهګانو امنیت ونیسي.
تروریستان حملات انتحاری و انفجاری علیه هزاره ها و شیعه ها انجام داده.
به ختیځ ولایت لغمان د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښنې پر خپل ځای دي.
جنگ اوس هم د خارکندو کې ده او خپلې تلفات او افیات چې شته دي.
د عامې روغتیا وزارت وایي 70% نجونې د میاشتني عادت په وخت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. زین الدین زیدان د مشهور اسپانیایي فوټبال لوبډلې رئال مادرید له روزنګري لاس واخیست.
رئال مادرید په خپل ویب سایټ کې لیکلی او خپل فیسبوک کې لیکلی چې زیدان دا کار پریښی.
تر هر څه مخکې خبرونه لفری بازاهر اورو.
پس سر کې د مهمو خبرونو سرته کې په لغمان کې د شپږ ورځو جګړو په ترڅ کې د لشکر لږ سلو ملکیانو ټپي کېدل، په کابل کې د کورونا وبا څخه د مخنیوي لپاره د ودونو هوټلونو موقتي ځنډول، او په بلاروس کې د یوې مسافروړونکې الوتکې د اجباري کښېناستو په اړه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه. د خبرونو تفصیل. د لغمان روغتیایي مسولین وایي په دې ولایت کې د تیرې شاوخوا یوې اونۍ جګړو له کبله لږته لږ سل تنه ټپیان سوي او شپږ مړي روغتون ته وروړل سوي دي چې تقریبا ټول ملکیان دي. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلي نن ازادي راډیو ته وویل
په تیر شپږ ورځو کې اندجازه د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه، ځوانان، سپینګیري، ماشومان هم شامل دي. په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولې کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
تر دې وړاندې د ولایتي شورا مشر هم ویلي چې په دې جګړو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته خو دقیقه شمېره یې نه وښودلې. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم د مرکز مهترلام په څنډو کې روانې دي، خو سیمې امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د الینګار او لیشنګ ولسوالیو پر لورې عملیات روان دي او ډېری سیمې بېرته له طالبانو نیولې دي. طالبانو دا خبره رد کړې ده. دغه راز د کډوالو چارو وزارت هم وایي چې په دې جګړو کې زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. تدیخ خبر تفصیل باندې خبرونه کوي دایسي. په فرا ولایت کې یو سیمه ایز شذینه چارواکي د وسلوالو په دز وژل سو. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان فاروق حضرتین نن ازادي راډیو ته وویل چې کوبرا فایزه په فرا ولایت کې د ماشومانو د تربیت او اصلاح مرکز حقوقي مدیره و چې د امنیتي مسولینو له همغږي پرته د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمې ته خپل سر تللی و. نو موږ د کار د طالبانو وباله خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې ابلاغي په خپرولو سره نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوې او تر دوهم امر پورې د دغه هوټلونو ته راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرف کیږي. په دې ابلاغۍ کې راغلي چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ډېری پیښې له همدې هوټلونو څخه سرچینه اخلي، ځکه خلک ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت سپارښتنې نه مراتوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې وروستیو کې په دې هیواد کې کورونا وایرس د پیښو د ډېرې دوه او له همدې ناروغۍ څخه د خلکو د مړکېدو خبرداری ورکړی. د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي غړو هیوادونو په بلاروس کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د اجباري کښېناستو په اړه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دغو هیوادونو د هوایي چلند له نړیوال سازمان څخه غوښتي چې دا تحقیقات وکړي. په هغې اعلامیې کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلې دروازې تر شا غونډې وروسته خپره سوه، د بیلاروس د حرکت د نه منلو وړ بلل سوی او د دې پیښې د عاملانو د حساب ورکولو غوښتنه سوې ده. د راین ایر په نامه د اروپایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه په دې وروستیو کې د الکساندر لوکاشینکو د حکومت یوې میګ 9 الوتکې لخوا په مینسک ښار کې کښېناستلو ته مجبوره سوه. د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمنی پوځیان اسیر نیولی دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي دغه ارمنی پوځیان نن سهار په کلبجار سیمه کې هغه مهال ونیول چې په سرحدي سیمو کې د آذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور تللې سړک په اوږدو کې د ماینونو په ایښودلو بوخت ول. ارمنستان بیا وایي چې دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینرۍ په کارونو مصروف وو. تر دې وړاندې ارمنستان آذری ځواکونو تورن کړي وو چې په سیونیک او ګیغارکونیک سیمو کې له سرحد تیر سوي دي او دا کوي چې دا سیمې د دوی د خاورې اړوند دي. خو آذربایجان وایي چې د دې هیواد پوځیان د خپلې خاورې په هغو سرحدي برخو کې ځای پر ځای سوي چې په ژمي کې ورتګ نسي کېدی. او د ریال مادرید اسپانیایي لوبډلې مربی زین الدین زیدان چې لدی لوبډلې تخوت که څه هم د دې قرارداد تر 2022 کال پورې اعتبار درلود. ریال مادرید نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې زیدان د دې لوبډلې د پرېښودو پریکړه کړې او پریکړې ته باید درناوی وسی. فرانسوي زیدان چې له 2018 څخه تر 2023 کال پورې هم د ریال مادرید مربی وو په 2 کال او 5 میاشتو کې د اتلولې 9 جامونه ریال مادرید ته وګټل. اوس دغه کسانو په لیست کې چې د ریال مادرید د مربی په توګه نومونه لیدل کېږي انټونیو کانته چې د اتلانتیکو مادرید اوسنی مربی دی او د دې ټیم په خوانی ستوري راول گونزالیز شامل دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 21، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 40، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 40، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 14، او کندوز هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 40.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تر غور سم د هوا د حالات اټکل اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. د افغانستان د اهل تشیع عالمانو شورا له حکومت غواړي چې د هزاره قوم او د شیعه مذهب پیروانو امنیت خوندي کړي. د دې شورا مسولانو په کابل کې وی خبري غونډې ته پر سید الشهدا خوانزی برید د نسل وژنې په معنا وباله. په ورته وخت کې جمهوری ریاست وایي حکومت د کابل د لویدیز سیمې د امنیت د خوندیتوب په موخه ځانګړی پلان لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په کابل کې پر سید شهدا خوانزی له برید وروسته د اهل تشیع عالمانو شورا د دې ډول بریدونو په اړه اندېښنه ښیي. د دې شورا غړي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر هغه وروسته روسیو کلونو کې پر هزاره قوم چې د یو بل مذهب پیروان دي تر برید لاندې راوستي. د دې شورا غړي پر سید شهدا خوانزی وروستي برید ته په اشاره دا ډول بریدونه نسل وژنه بولي. د اهل تشیع عالمانو شورا ویان محمد فیاض ارزګانی وایي تر هغه وروسته ډېر وخت اهل تشیع په ملکي ځایونو کې پنخه کړي
په غیر پوځي ځایونو یعنی مذهبي فرهنګي او علمي مرکزونو کې چې د اهل تشیع اړوند دي ځانمرګي وسلوال بریدونه کړي کوم چې د هزاره او اهل تشیع سیستماتیکه نسل وژنه ده.
خاله روزګانی د کابل په دهمه ځنګ تابعیان فرهنګي مرکز کوثر کورس او سید شهدا لیسی ته اشاره کوي چیرې چې ډېرې قربانیان هزارو. د شورا د یو پریکړه لیک په خبرېدو له حکومت وغوښتل چې د کابل په لویدیځ کې د دې ډول بریدونو د دوام مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر سید شهدا لیسی له برید وروسته خپل دویم مرستیال ته دنده وسپارله چې په دوو اونیو کې د کابل د لویدیځ له اوسیدونکو سره په مشوره د خلکو د امنیت لپاره یوه طرحه جوړه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د دفتر له قوله کلی دا طرحه بشپړه شوې خو ډېر جزئیات نه دی روښانه شوي. دغه شان جمهوري ریاست وایي حکومت د کابل د لویدیز د امنیتي خوندیتوب لپاره کلکه اراده لري. د جمهوري ریاست د ویان مرسال محمد امیری ازادي رادیو ته وویل
افغان حکومت او خپل جمهور رئیس قوي اراده لري څو د کابل په لویدیز کې د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره یو طرحه عملی او بیړني کارونه وشي
انجام شوه.
پر سید شهرا لیسی د موټر بم بریده او پسې د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو د چاودنې له کبله د رسمي شمیرو له مخې له 500 زیات کسان ووژل شول او له سلو زیات نور ټپیان شول. خو ځینې سرچینو او رسنیو د وژل شویو شمیر 50 اتیا او د ټپیانو 140 ښودلی دی. دا برید چې ډیری قربانیان ملکیان او په ځانګړي ډول د ښوونځي زده کوونکي وو په کور دننه او نړیواله کچه له سخت او توند غبرګون سره مخ شو. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ د بمي چاودنو وسلوالو نښتو او هوایي حملو له کبله ملکیانو ته امر ژوبله اوړي. بغلان، لغمان او غزني هغه ولایتونه دي چې په وروستیو څو ورځو کې پکې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او د ملکي مرګ ژوبلې زیاتېدو پکې اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تېرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د دوی شمېر چې سلګونو ته رسیږي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د معاشونو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ د ټاکلې مودې نه زیات کار او قانوني رخصتیانې هم نشي کولی. خو د احصایې ملي ادارې چارواکي بیا دغه ادعا بې بنسټه بولي او وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه او امتیازات په وخت ورکول کیږي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي د دوم ځل لپاره شکایت کوي چې له تېرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی چې د دې ادارې د NTA برخې تخنیکي کارکوونکي دي شمېرې سلګونو ته رسیږي. د دې ادارې غړی عبدالصبر له آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه دی راغلی او زیات مشکلاتو سره مخامخ یو. تقریبا هره ورځ 200-250 نفر موږ ته بایومتریک او طی مراحل لپاره تذکرې لپاره راځي مراجعین او دغه خلاصېږي. زموږ د معاش مسله هیڅ معلومه نه ده اداره ته.
د دې ادارې بل کارکوونکی احمد هغه هم له آزادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت لري. نوموړی وایي له کار څخه یې کلک څار کېږي خو معاش یې نه دی معلوم.
شاوخوا درې میاشتې کېږي چې معاش مونه دی معلوم. ډېرو ستونزو سره مخ یو. د بایومیټریک لپاره خو د معاش هیڅ څرک نه لیدل
کېږي.
د برېښنایي تذکرو ویش په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی. ان تر دې چې د احصایې ملي اداروي په ورځني ډول زرګونه کسان بایومیټریک کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د احصایې ملي ادارې ویاند روبینا شهابی وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه په وخت ورکول کیږي او له ټاکلي وخت څخه زیات کار په هیڅ چا هم نه کیږي.
اتو یک موضوع ما نداریم که چند ماه معاش کسی
ما من تاسې موارد نه لرو چې د چا معاش څو میاشتې پاتې وي، مگر دا چې د حاضرۍ مسله وي او کوم کس باندې قانون پلی شوی وي. اداره په هیڅ ډول دا خبره نه مني چې موږ په خپلو کارکوونکو له ټاکلي وخت څخه زیات کار کوو
استفاده بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې هم د احصایې ملي ادارې د NTA برخې شاوخوا 200 کارکوونکو د 5 میاشتو معاشونو د نه ترلاسه کولو په هدف کاري اتصاب کړی و. له هغې وروسته چې په دې اړه ځینې راپورونه خپاره شوه د شاوخوا 200 کارکوونکو د 3 میاشتو معاشونه د کوچني اختر مخه کې ورکړل شول، خو د 2 میاشتو معاشونه یې لا هم نه دي ترلاسه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وربشو لغمان ته. په لغمان کې د مهترلام شاوخوا سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. دا خبره د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی آزادي راډیو ته وکړه. هغه وویل اندېښنه شته چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله رسیدلې وي. چارواکي بیا وایي په علیشنګ او لنګار کې د طالبانو پر ضد عملیات پرمختګ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په لغمان کې د جګړې تپه لا هم توند ده. جګړه د مرکز مهترلام ښار له څنډو لیرې نه ده تللې او لا هم د دې ولایت د بیلابیلو سیمو له اوسیدونکو قرباني اخلي. د لغمان ولایتي شورا وایي چې په تیرو څو ورځو کې د الینګار په استقامت د طالبانو لوري نیول شوي امنیتي پوستې لا هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او امنیتي او دفاعي ځواکونه کرار پرمختګ کوي. د ولایتي شورا رئیس عتیق الرحمن عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمېر یې په اړه نه لري.
ملکی تلفات واقعیت چې شته دي، ځکه چې دا زموږ هوایي ځواکونه په ژر کې عملیات کوي نو ولسونو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. دا شته ده، خو دقیق معلومه نه ده چې اوس
نوموړی د جګړې لښکېلو اړخونو غواړي په داسې حال کې چې په لغمان کې د غنمو فصل حاصل ته برابر دی باید جګړه پای ته ورسوي او د سیمې خلک پرېږدي چې خپل فصلونه راټول کړي. اخوا د لغمان د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې د لغمان د تیرو شپږ ورځو په نښتو کې لږ تر لږه سل ملکیان ټپیان شوي او شپږ نور وژل شوي دي. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی
په تیر شپږ ورځو کې د جوزا د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه ځوانان سپینګیری ماشومان هم شامل دي. په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولې کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
نوموړی وایي ځینې ټپیان له لومړنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي خو د لغمان یو شمېر اوسېدونکي وایي ښایي د مرګ ژوبل شمېر له رسمي شمېرو زیات وي. دوی وایي زیات شمېر ټپیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته هم انتقال شوي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي دوی هیله لرله چې دې ولایت ته د افغان ځانګړو ځواکونو د ورتګ سره سم به جګړه پای ته ورسېږي خو د دوی په وینا جګړه لا هم روانه ده. په ورته وخت کې د لغمان امنیتي مسؤلین وایي چې اوسمهال امنیتي او دفاعي ځواکونه د الینګار او الیشنګ پر لور د پرمختګ په حال کې دي او زیات شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف قرار پرمختګ کوي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کارتیا پیدا شي یاد ولایت ته به د طالبانو د ځپلو په موخه نور ځواکونه هم واستول شي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
نیرو به اندازه کافی در ولایت لغمان مست
په لغمان ولایت کې د امنیتی طرحو او اړتیا له مخې په کافی اندازه ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. موږ هڅه کوو چې حالات ژر تر ژره عادي شي که نور ځواکونو ته هم اړتیا شي یاد ولایت ته به واستول شي. موږ ژمنه کوو چې په هر حالت کې د خپلو خلکو ساتنه کوو
مبارزه خان کړ.
خود طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد وایي چې د دوی له لوري نیول شوي سیمې لا هم د دوی د وسلوالو په لاس کې دي. نوموړی وایي دوی د ملکی وګړو د ساتنې پوره هڅه کوي او تور پوری کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې ملکیانو ته مرګ ژوبل رسیږي هغه تور چې افغان دفاعي ځواکونه یې نه مني. د لغمان اوسیدونکي وایي لا هم د جګړو له سیمو محترلام ښار ته د کډوالو کورنۍ را روانې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید ژر تر ژره له دې کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر دې دمه د لغمان د جګړې له امله لږ تر لږه شپږ زره کورنۍ بې ځای شوي خو دوی یوازې له زرو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي او له نورو سره هم مرستې کیږي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې له اویا سلنه زیات نجونې د میاشتنی عادت په وخت کې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت چارواکو په کابل کې د نجونو د میاشتنی عادت په وخت کې د نظافت نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل د عامه پوهاوي نشتوالی اوس هم په دې برخه کې یوه جدي ستونزه ده. اخوا د پوهنې وزارت بیا په دې برخه کې په ښوونځیو کې نجونو ته د اسانتیاو د کمښت بله جدي ستونزه یادوي. نور حال په دغه راپور کې
میاشتنی عادت یا حیض هغه څه چې ځوانې مېرمنې ورسره په میاشت کې یو ځل مخامخ کیږي خو په افغاني کلتوري ټولنه کې ډېرې داسې نجونې دي چې له دې حالته بې خبره او په اړه یې عامه پوهاوی نه لري. درویش کلنه رویا د دې ډلې یوه ده. هغه په کابل کې ژوند کوي.
نو ولاس کلنه وم چې میاشتنی حالت را باندې راغی خو له بده مرغه سخت تبه مې درلوده او په ښوونځي کې راته په دې اړه چا معلومات هم نه ورکړي خو کورنۍ مې هم ممکن په دې فکر و چې اوس د دې حالت په اړه معلومات تو وختي دی. زیات څه راته نه ویلي. زه هم نه پوهېدم چې کله میاشتنی حالت را باندې راغی. دوه ورځې وروسته ډېره وېرېدلې وم. له ځان سره راته رنګارنګ فکرونه راولېدل او له ډاره مې مور ته هم نسو ویلی خو د درې ورځو په تېرېدو سره ډېر یو بد حالت سره مخ شوم.
خو دا ښه یوازې رویا نه وي چې له دې حالت سره مخ شوې او له ویرې خپله دا ستونزه له چا سره نه ده شریکه کړې بلکې شمېرې ښایي سلګونه او انځورګونه ته ورسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې برخه کې عامه پوهاوی کولی شي ډېری نجونې له دې حالته وژغوري. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په کابل کې د میاشتنی عادت د نظافت نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل د میاشتنی عادت په وخت کې ډېری نجونې د خپل حالت د بیان په برخه کې ویره لري او دا د اندېښنې وړ ده.
اگر
در مبحث عادت ماهوار امو بدبین
در میشتنی حالت پا وقت که هغه غلط او طولانیز بدبینی لمنز یونس و هغ سران چه پا دوزر اولاسم کال که شوی پانزو سران از من خویند زناور دودون و او طولانیز و شرمون و لوجه پا دی برخه که پا هوای نداری پا دوی که اویا سران هغ خویند دی چه روخته خدماتو تا لسرسایی نداری
متاسفانه دسترسی به متمهیدات بهداشتی ندارن.
هغه په ښوونځیو کې د میاشتنی حالت په اړه د عامه پوهاوي پر پیل ټینګار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنګینه حمیدی که څه هم په ښوونځیو کې د لازمو اسانتیاو د کمښت خبره کوي خو وایي چې په دې اړه اقدامات پیل شوي دي.
بین المللی دوستان هم خلق چه انتقاد پو وزارت معرف لری هم وطنان دوائی چه دری اشیاری دو میلیون شاگردان واس هم در مکتب سه دباندی چیش در اغرش پی تفیصد انجرکانی دی یعنی چه واری دی مش آقا باید جذب کو مکتبو تا اما وقت چه مو جذب کرل در دوی ساتل در دول سم سنف پری بل سون زده خصوصا در انجونو پا اکلا.
آقلی حمیدی وی دی حالت در کابو کولو لپاره در بحرانوی و دونارانو در جلب لپاره هم حسی روانی دی. در افغانستان در عام روغتیا وزارت در معلومات و لمخی میشتنی عادت حق حالت دی چه نوی پیغل در لومنی زل لپاره لنه ترش پارس کلنی پوری پری اخته او روست پرت در امیدواری لمودی پا عادی دول پا هر و اتوی شورزو که یو زل ورته پیدا کیگی. در دی وزارت در معلومات و لمخی در حالت که باید نظافت تخاص پاملر نوشی او که پامو نشی در نور نا علاج ناروغیو سبب کیگی.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی. په ننګرهار کې به سږکال له باغونو 6600 بیلابیل ډوله تازه میوې راټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست د مسؤلانو په خبره دوی د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه جریبه ځمکه د مختلف میوو باغونه جوړ کړي او هڅه کوي دغه لړۍ لا پراخه کړي. اخوا کروندګر وایي که بهرنیو بازارونو ته د تازه میوې د تګ او له بهره یې د راتلګ یا واردولو مخنیوی وشي نو هم به د کروندګرو اقتصادي وضعیت ښه او هم به یې په سوداګرۍ کې ډیروالی راشي. نورحال په دغه راپور کې لننګرهار
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا ساپی وایي سږکال ننګرهار د تازه میوو له پلوه غني دی او په خبره یې چې سږنی کال به تر 6600 ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپی وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ 2200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي. په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافو نه کوي. موږ باید 40000 هکتاره باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کو چې د دې لپاره مهوټ کړی دی.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا ساپی وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوو ته ښه او برابر دی او وایي په همدې مخیل تیرو څو کالو راهیسې په کاما، ګوشته، سرخرود، خوګیاڼو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړې ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوو کر د مخدره موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو د کښت ښه بدیل دی او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200000 افغانۍ دوی اخلي. سکالی د خوګیاڼو ځمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوي. که یو څوک اګاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي هغه بله خبره ده کنی نو زمونږ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدرات او د کوکنارو بدیل دي بلکې داغه نه لوړ عاید ورکړي.
مسولان هله مند چې د تازه میوې په تولید سره بنه یوازي له بهره هیوا ته دراواریدونکو تازه میوه مخنیوي وشي بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغلرونکو او کروندګر بیا خپل خراتلونکو له بهر د تازه میوو دراتک په بندښت او بهرنیو مارکیټونو ته د هیوادنیو تازه میوو په ورتک کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوو بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات یې نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوو بڼوالۍ ته وهڅوو نو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمونږ میوجات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټي کې د هر میوه چې وي د یو دیکان څخه په 70 روپۍ اخیستل کیږي او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي. که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میوجات چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجار ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړۍ د څلوېښتو بېلابېل ډوله میوه باغداري شته چې یو کال بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوو او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاجه خلاص شو.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
مننه کوم چې د ازادي راډیو دغه ورسته خبری مجله متر دې د مواوري دله. کولای شي زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پانه کې د سهار لوو د مخام تر وو د نړۍ ارزه کې چې یاسته واوري. په دې سربیره دولس پګنې منځنۍ څپه زموږ د اوریدو آدرس ده. اوس هم د پروګرام په پای برخه کې د فوټبال په اړه یو لنډکی بحث لرو له امید مرزبان سره. اوس هم د فوټبال مینوالو ته یو خبر چې ښایي ښه خبر نه وي، البته هغه هم د ریال مادرید د فوټبال لوبډلې مینوالو ته چې د اسپانیا د لا لیګا یو مشهوره او وتلی ټیم دی. امید مرزبان، زینین زیدان چې د دغه ټیم سر روزونکی دی خپله دندې پریښې، علت یې څه دی او ولې دا کار کړی؟
سلامونه صفی جان تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. او دا خبره سمه ده چې زیدان نن اعلان وکړ چې نور ریال مادرید سره مربی په حیث به پاتې نه شي. ریال مادرید په خپل ویب سایټ کې لیکلی او خپل فیسبوک کې لیکلی چې زیدان دا کار پریښی، که څه هم د ده قرارداد تر 2022 کال کې ریال مادرید سره وو.
دای خو د ریال مادرید سره ډیره سابقه لري د لوبغاړي په صفت باندې، بیا وروسته د روزونکو په صفت باندې. تازه څه وخت دغه کار پیل کړی او یعنی تاریخونه څو؟
بله، زینالدین زیدان یو د ریال مادرید ډیر مشهور لوبغاړی او مربی دی. د ریال مادرید سره هم د مربی په حیث او هم د لوبغاړي په حیث ډیر قهرمانیان ګټلی. زیدان په لومړی ځل په 2014 کال ریال مادرید ته راغی د مربی په صفت، تر 2013 کال همدلته پاتې شو. په همدغه مدت کې چې 2 کاله او 15 میاشت کېږي 9 قهرمانۍ وګټه د مربی په توګه. خو بیا وروسته ریال مادرید خوشې کړه او لاړه، خو ډیر تیر نه سو، تقریبا 1 کال وروسته 2019 کال کې بیرته ریال مادرید ته راغی.
د ریال مادرید وته اوس خو اعلان وکړ اسمان. فکر کوي چې داس یو تکړه روزونکی به بیا ریال مادرید پیدا کی او د ځای ناستای بشي؟
ریال مادرید داس یو تیم دی چې معمولا داس ریال مادرید غونډه تیمونه معمولا داس لوړې جوړې ویني، خو بیرته ژوند کیږي. خو ډیر کسان اوس احتمال شته چې ریال مادرید مربی شي او دا احتمال هم شته. یو خو انټونی کونته دی چې اوس د اتلتیکو مادرید تیم دی او هغه تر اوسه پورې خبرې نه دی، خو دا هغه شایان دي چې خلک خپله فکر کوي. تر اوسه هیڅ رسمي اعلان نه دی شوی، څو نور مربیان هم شته.
د مورینیو د راتګ خوب امکانات نشته.
زه فکر نه کوم مورینیو به بیرته ریال مادرید ته راشي. خو نور مربیان شته د ریال مادرید پخوانی لوبغاړي چې اوس مربیان دي د ریال مادرید په بی تیم کې، شاید هغوی ته یو چانس ورکړي کول شي. او دا هم یو خبره ده چې دا احتمال شته چې زیدان د فرانسې د ملي لوبډلې مربی هم شي.
د زیدان موجودیت تاسو اتروس اشاره وکړه چې نه تل ولی او ګټلې څومره مهمه و د ریال مادرید لپاره. بل دا چې دغه لوی ټیمونه که خپل اصلي روزونکو له لاسه ورکوي فکر کوي چې سخت به وي ورته څنګه ځکه چې بارسلونا پپ ګاردیولا له لاسه ورکړه. بارسلونا د چا خبره تک تک شو ورپسې ریال مادرید خو زمورینیو له لاسه ورکړه ډیر ښه وخت نه درلود یعنی هغه پر ځای چې کوم کسان راغلي وو.
زما په نظر ریال مادرید داسې ټیم دی چې بیرته خپل اوج ته راځي او په بیرته خپل اوج ته رسیږي ځکه چې داسې غټ ټیمونه خلکو باندې وابسته یا تړلی نه دی. کله کله داسې کېږي چې یو څو میاشتو دپاره دوی په یو بحران کې پاتې کېږي او بیرته خپل ځان راجوړوي او بیرته قهرمانی نیسي. او ریال مادرید همداسې یو ټیم دی.